라디오.
په افغانستان کې د سهار ام پنځه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال دی. وږي اسنبولې د میاشتې لسمه د 2023 میلادي کال د اګست 1 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ له لوري په خبرې کې بیان کړه غلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په 1 دا قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروري دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړه کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکوشو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال راپدې خوا چې جګړې پیل شوې دي، ګڼ خلک ترې تم شوي او دی او د طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي فرشتې عباسي د پنجشنبه پورس په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ترې تم کوي او له دې چلنده استفاده کوي. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخ ته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقالی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14 افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکو غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول، د دې هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز آژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دو حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د دې هوا د هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه F-14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندانو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري، خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht
durch das Hulidel Chemuk Kanun Palikar au Mujrimin wo Afghanistan ta wastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat sa da bawar au khonditub la para da kar zaruri dai.
Ya afghan khuzun juna o bashari haqun la para da Amerika zan gadi astazi re na amiri pa mutahida araban arabi imarat ki de. Tagh hewad la char waqsar de afghan khuzun juna de haqun pa tarao khabari kri juziyat be urusta bawrai. لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هېواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده. په یوه تفصیلي راپور کې مو دا مسله څېړلې چې آیا درې کاله وروسته له افغانستان څخه د سپتمبر 11 ته ورته د تروریستي برید خطر له منځه تللی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه اصلي ونیستې ده، موږ بله اصلي نه لرو، نو چې د هغه یو اوس موږ مصرفونه په کوو، دا اوس دا دوا راخته دا خلک یې ویني.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. د پو یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، ترې تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته یې واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
das wurde der Chemuk Kanun Palikar au Mujrimin wo Afghanistan da wastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat da bawar au khonditub la para da kar zaruri dai. Khokhim che watwani do che al khpal o sharikano sara da kar tar sara kru. Da Germany o Afghanistan ya Taliban o tarmanz tamas nashta.
Da Germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kri wo au da haq نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پرس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغان نجونو خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري متحده عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او نجونو د حقوقو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا اميري د جمعې په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو له مرستیالې لانا نصیبه سره وکتل. د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی دی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دې ګډې هڅې وشي او لارې چارې دې ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادې لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون له مخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخ هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې له شپږم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پورې بندې کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشری مرستې مهمه وبللې او ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیایي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده. آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 1300 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال له مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
اجازه راکړي واضح هوایم د اګست 23 پورې د وتلو وروستۍ نیټه د خپل خوښۍ لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کېږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او دایش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغې جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نوې ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساس دی عمر قدرت موجود نه دی، انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی، په یوه زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولی دی، ځینې هغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي څرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه له پامه وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یوه مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو د لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتي چارو پوهالی احمد جلالی وایي دا ځکه چې د ده په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتي مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلي او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیره لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارل ظافر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړې، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالی وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وږ ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بجو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څ باندې 3 واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 40 کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاسته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
له خبرونو ورآخوا،
ازادي رادیو اوري. پا په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکو وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له امله 1600 غواګانې تلف شوې وې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمه اوسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغي اخته سوي د درملنې لپاره درمل اخستې دي. خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو یې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازینۍ سرچینه د ناروغۍ له امله له خطر سره مخ ده، په اړه یې خوشنۍ دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بل استي نه لرو، نو شو دا هغه اوس موږ مصرفونه په کوو. دا اوس دا دواره خطه دا خلک یې ویني، دا اوس د 500 غنو دواره ولید. مثال هغه 500 ولادر له 500 کیز ما غواړنګ سبې ده، 500 غنی 4000 غنی ما صرف ما کړی دي. نو شدا وای دا ما سعودي مریس ما سبلا دي سن زو خبره بل کاروبار نه کوي، نو غن کاروبار دي شدا دا دې سبال مر کار خراب دي. نو سره بای دولت هم کار سي، بل مسلمان هم کار سي، بل مسلمان هم کار سي، دا کاروبار بل کار نه لرو نه کولای سو. نو شدا ما ویني سبلا بل ما بچان بقال کول وي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل 1400 غواګانی مرسي بي دي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر مرسي بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بیغور وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواش سره مخ شول.
د غوا مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده. د غولان زو پرسیږي دغه سره بخیر ډیر خلک ته ونیان کله غوا مړی اسوجه. نو موږ خپل دغه سره درول شي حیوانان څنګه سره بازار کله ته می توجه نه درته کړی. موږ وایو چې دوا یو شی ته پیدا کی کومه کو کی د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کې نو بار خلک د مالداري سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانې د بلس لکو وایو د پندلس لکو وایو امریکایي په مان دي کې ورځي. نو دا بار مجبور دی دایوان ډیر خلک لاس دی واخې ډیرې ختم کړی د طرف مخې سپری شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر بخ درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې موږ دا مشکلات حل سي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي وسي. دا څه کدا غواوی نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولاک خپل کول او ساتي. دا مسلمانان ډیر غواوی د لسو د پولیس له غواوی معنا مې سوي. دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمردا غشتنه ده چې دی و باید د وای او دا شان سره مخ کې چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسي.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غوماشو، مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچني او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې چې یو سکه وبو نه سوو د خلک ولیدلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل یې هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي داغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې از ما ځخت لوړ مسولینو او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.